السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول دا د صفی الله ستان اگزایمو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مخته وړي نن چهارشنبه د 1499 کال د جوزا خبرګولی 28مه د 2020 کال د جون 10مه وړاندې په دغه خبري پروګرام کې اوري چې د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله وی د پاکستان له لوی درستی څخه د افغانستان په سوله کې د رغونکي رول غوښتنه وکړه. د پاکستان د پوځ لوی درستیز یا مشر جنرال قمر جاوید باجوه پرون کابل ته تللی و او له افغان مشرانو سره یې خبرې وکړې. په کونړ کې ډاکټران وایي هر ورځ په جماعتونو او ټولنیزو رسنیو کې د ورپېښې ناروغۍ له امله د مړو کسانو اعلانونه کیږي، خو بیا هم خلک کرونا ویروس بابېزه ګڼي. او په بهرنۍ مسله کې هم د جورج فلوید د جنازې د مراسمو په اړه راپور لرو، خو تر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی د سمنګان ولایت د درې یوسف ولسوالۍ د ډبرو سکرو په وکان کې د پرونی 14 په اړه څېړنې پیل شوې دي. د بلخ ولایت د شورتپی ولسوال ابراهیم علیار پرون د سړک غاړې ماین 14 کې وژل شوی دی. او ایرانی چارواکو د هغه کس د اعدام حکم صادر کړ چې د دوی په ادعا د امریکا متحده ایالاتونو او اسرائیل ته په جاسوسۍ تورن و. بشپړ خبرونه. د سمنګان ولایت د درې یوسف ولسوالۍ د ډبرو سکرو په وکان کې د پرونی 14 په اړه څېړنې پیل شوې دي. د قانونو او پټرولیم وزارت ویاند عبدالقدیر مطفی پرون سه شنبه ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال مونږ ولایتي ادارو ته هم دا شان خپلو ټیمونو ته وظیفه ورکړي تر څو هغه وسایل چې د قانونو پټرولیم وزارت سره دي هغه بند پاتې شوي چې په هغه کان کې دي غره وباسي او د پیښې د نویت څېړلو لپاره به د قانونو پټرولیم وزارت له لوري د نورو اداراتو سره په همغږۍ ټیم ټاکل کیږي تر څو دا بررسي کړي.
د قانونو او پټرولیم وزارت ویاند وایي تر 14 وروسته په کان کې تر 14 زیات کسان گیر پاتې وو. بلخوا د سمنګان والی عبدالطیف ابراهیمی پرون ازادي راډیو ته په کان کې د گیر پاتې شوو کسانو شمیر تر لسو زیاتو باله، خو ښاغلی مطفی وایي په درې یوسف ولسوالۍ کې په خپل سري ډول د قانونو د سپړلو ستونزه له کلونو راهیسې شته. په دغو خپل سرو کیندنو کې د ځایي اوسیدونکو او زورواکو تر څنګ د دولت وسلوال مخالفین هم ښکیل بلل شوي. د بلخ ولایت د شورتپی ولسوال پرون د سړک غاړې په ماین 14 کې وژل شو. د بلخ د امنیه قمانداني ویاند عادل شاه عادل پرون نو وخت ازادي راډیو ته ویل د شورتپی ولسوال ابراهیم علیار پرون ماسپخین په داسې حال کې چې مزار شریف ته پر لارو د سړک غاړې ماین 14 کې وژل شو. ښاغلی عادل ویل په دې پیښه کې د ولسی پاتونوالو یو قمندان او د ولسوال څلور ملګري هم وژل شوي. که څه هم د بلخ چارواکو دا کار د طالبانو وباله، خو وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي او د پیښې مسؤلیت یې نه دی منلی. په ننګرهار ولایت کې چارواکي وایي د ګټورو زراعتي تولیداتو زیاتېدو تر ډیره د کوکنارو د کښت مخه نیولې ده. د دوی په وینا سږ کال په ننګرهار کې پر 3000 جریبه ځمکه د شفتالو باغونه جوړ شوي. د والي ویاند عطاالله خوګیاڼۍ
په ننګرهار ولایت کې شاوخوا 3000 جریبه ځمکه کې د شفتالو باغونه کرل شوي دي چې سږ کال په 1500 ټنو پورې حاصلات ورکړي. په دې ولایت کې وړاندې د کونارو د نورو نشۍ تو کښت کېدو چې ورځ تر بلې د کښت مخنیوی کېږي.
د دې تر څنګ د ننګرهار چارواکو تیره میاشت په شپږو ولسوالیو کې پر 3000 هکتار ځمکه د هندوانو د کرلو خبر هم ورکړی و. تیر کال په ننګرهار کې پر 2500 هکتار ځمکه د هندوانو د 1000000 ټنه حاصلاتو ټولولو خبر ورکړل شوی و. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د پروان ولایت د توپ درې ستوی په شاوخوا کې د لرغونو اثارو د سپړلو د څلورم پړاو د ځوانو افغان لرغونپوهانو لخوا پیل شو. د دغه وزارت ویاند صابر مومند پرون ازادي راډیو ته وویل
خو به دغه سپړلې د بهرنیو لرغونپوهانو له لوري کېدلې، خو له ښه مرغه اوس په افغانستان کې ټولې سپړنې چې په اتو سایټونو کې پیل شوی دی افغاني لرغونپوهانو لخوا ترسره کیږي.
د پروان د توپ درېستو په د کوشانیانو په وخت کې جوړه شوې چې شاوخوا 1300 کاله لرغونی ده. د سپړنو پر مهال به ترلاسه شوي لرغوني آثار په ملي موزیم کې خوندي او نندارې ته کېښودل شي. ایرانی چارواکو د هغه کس د اعدام حکم صادر کړ چې د دوی په ادعا د امریکا متحده ایالاتونو او اسرائیل ته په جاسوسۍ تورانو. چارواکي وایي دغه ایرانی وګړي د سپاهي پاسداران انقلاب د قدس ځواک د پخواني قماندان قاسم سلیمانی په اړه د امریکا او اسرائیل استخباراتي ادارو ته جاسوسي کړې وه. قاسم سلیمانی د جنوري میاشتې په لومړیو کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د بغداد هوایي ډګر ته څیرمه ووژل شو. د ایران قضایه قوې ویاند غلام حسین اسماعیلی پرون سه شنبه په یو کانفرانس کې وویل دغه کس سید محمود موسوی مجد نومیږي چې د پوینا د ایران د وسلوالو ځواکونو په ځانګړي ډول د سپاهي پاسداران په اړه د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای او موساد ته د ډبرو پیسو په ډیرو پیسو په بدل کې جاسوسي کوله. ښاغلی اسماعیلی وویل د ایران سترې محکمې د اعدام حکم تصویب کړی او په نږدې راتلونکي کې به اجرا شي. د قاسم سلیمانی وژل کېدو د امریکا او ایران اړیکې لا پسې ترنګلې کړې وې. په ځواب کې ایران په عراق کې د امریکا پر پوځي اډه راکټي حمله وکړه. د ایران په یو راکټ کې د اوکراین هوایي شرکت یوه الوتکه وویشتل شوه او په نتیجه کې یو سلو شپږ اویا تنه سورلۍ ووژل شوې. او په داسې حال کې چې په نړۍ کې په کرونا ویروس د خلکو د اخته کېدو او مړه کېدو پیښې په زیاتېدو دي، د روغتیا نړیوال سازمان وایي تازه پیښې په لاتین امریکا کې خورا زیاتې دي. د لویدیځې اروپا په ګڼو برخو کې د کرونا د خپرېدو بهیر چټک شوی او په تدریجي ډول یې د محدودیتونو لرې کېدو ته زمینه برابره کړې. په دغو سیمو کې تر اقتصادي رکود وروسته ځینې کاروبارونه بېرته پرانیستل کېدو دي، خو په لاتین امریکا، افریقا او د آسیا په ځینو برخو کې کرونا ویروس په خپرېدو دی. کرونا ویروس د نړۍ په سطحه د امریکا په متحده ایالاتونو کې زیات کسان اخته او مړه کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان کې د امریکا لپاره د ساري ناروغیو د برخې مشر مارکوس اسپینال پرون سه شنبه په یوه آنلاین کانفرانس کې وویل
وضعیت
داسې دی چې لاتین امریکا د دې وبا په وړاندې د چمتووالي لپاره زیات وخت درلود. اوس ډیر وخت غواړي چې د دې وبا د خپرېدو ورو کېدل یقیني کړي. د دې وبا د جریان ورو کول نور وخت هم نیسي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په مکسیکو، پاناما، کوستاریکا، برازیل، پیرو، چیلی، وینزویلا، هایتی او سورینام کې د کرونا ویروس تازه پیښې په زیاتېدو دي. د ورلد میټرز ویب سایټ په حواله یوازې په برازیل کې د کرونا مثبتې پیښې 1,09,449 ته رسېږي چې تر امریکا وروسته په دویم کتار کې راغلی. د امریکا د جانس هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر تر 1,16,000 اوښتی او د مړو شمیر هم تر 4,08,000 زیات شوی دی. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. وړاندې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اورئ چې پرون د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا کابل ته تللی و. هلته یې له ولسمشر اشرف غنی او بیا د ملي مصالحې عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره وکتل. ښاغلي عبدالله ویلي د پاکستان له لوی درستیز څخه د افغانستان په سوله کې د رغونکي رول غوښتنه کړې ده. اخوا د ملي امنیت شورا وایي د طالب بندیانو په خوشی کېدو هیله منه ده چې د سولې پروسې ته لا یو نور قدم هم نږدې شي. د دې شورا د سولې او د بندیزونو د برخې مشر انتظار خادم
ما می 3000 پوره کردیم و تعهد داریم که دیگر زندانی ها رو هم رها بکنیم و پیش بریم و حد اقل احسا طرف سلح نیزی شد.
په افغانستان کې په ګڼو سیمو کې د کرونا ویروس د زیاتېدو اندېښنې موجود دي. یو له دې سیمو کونړ دی. په کونړ ولایت کې خلک وایي چې هلته عام خلک د کرونا ویروس په اړه باندې د روغتیا پالانو سپارښتنې جدي نه نیسي. د اسدآباد یو اوسیدونکی حاجي سید احمد:
کونړ ولایت کې په سلو کې 95% کرونا ویروس شته دی. په کورونو کې پراته دي. خلک د شرم د لاسه ډاکټر ته نه ځي.
په امریکا کې د جورج فلوید د جنازې مراسم پرون ترسره شول او د ژوند رنگونه هم لرو.
کندوز پرای لوګار د هندوانه بخښ خوګه د خلک ډیره خوښوي.
بیا هم خرغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي د پاکستان له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوس خې د افغانستان په سوله کې د رغونکي رول غوښتنه وکړه. جنرال باجوس د پاکستان د یو هیئت په مشرۍ کابل ته سفر کړی و. پرون له عبدالله عبدالله او تر هغه مخکې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره خبرې وکړې. بلخوا که څه هم طالبان د بین الافغاني خبرو په وړاندې لوی خنډ د ټولو 15,000 طالب بندیانو نه خوشې کېدل ګڼي، خو حکومت وایي د طالب بندیانو د خوشې کولو لړۍ روانه ده. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي د پاکستان له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه سره پرونی خبرې رغون کوي. شغلی عبدالله پرون نو وخت په ټویټر کې لیکلی چې د افغانستان رهبران د بین الافغاني مذاکرو لپاره ټول ضروری اقدامات کوي. د مصالحې عالي شورا رئیس د افغانستان په سوله کې د سیمې د هیوادونو په ځنګړي ډول پاکستان نقش مهم بللی دی. شغلی باجوه چې د پاکستانی هیئت مشري کوله او په ترکیب کې د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر جنرال فیض حمید هم شامل وو، تر دې مخکې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. جمهوری ریاست په ویلامه کې ویلي چې له ولسمشر غنی سره په دې کتنه کې د سولې پروسې له دې پروسې څخه د پاکستان د ملاتړ او په دې اړه هم بحث او خبرې وسوې چې د دواړو هیوادونو خاوره به د یو بل پر ضد نه کارول کیږي. د پاکستان دغه هیئت په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې حکومت تمه شولې د سولې بین الافغاني خبرې ډېر ژر پیل سي. د ترکیې انادولو خبری اژانس د مصالحې عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله په حواله راپور ورکړی چې تیره اونۍ ویلي وو بین الافغاني خبرې په ډېر احتمال د جون میاشتې په نیمایي کې پیلېږي. خبریال او سیاسي شنونکی سمیع یوسفزی په دې باور دی چې بین الافغاني مذاکرو ته تر پخوا ډېره زمینه برابره سوې ده.
اوس چې د بین الافغاني خبرو لپاره تر ټولو زیات زمینه برابره شوې ده، 15,000 طالبانو د جملې نه تقریبا 3,000 خلاص شوې دي. ټول کوشش په همدې روان ده چې پاکستان کوشش کوي چې د اختر نه وروسته د تشدد کموالي کومه سلسله پاتې شوې ده هغه هم داسې پاتې شي، او بل طرف ته افغان حکومت نه هم غوښتنه کوي چې د بندیانو د خلاصون سلسله نوره هم تیزه کړي. هر څومره چې بندیان زر خلاصیږي تر هغه مودی پورې به د اختر نه وروسته د تشدد د کموالي سلسله پاتې وي او افغاني مذاکراتو ته به لاره پرانیزي.
د هغې موافقې له مخې چې د فبروري پر 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې لاسلیک سوی ټاکل سوی وه بین الافغاني مذاکرې د مارچ میاشتې پر 10 پیل سي، خو د بندیانو د تبادلې پر سر اختلافاتو د دغو مذاکرو د پیل مخه ونیوله. په پام کې وه حکومت د طالبانو 15,000 بندیان او طالبان د حکومت 1,000 تنه بندیان خوشي کړي. د طالبانو ویندویانو ذبیح الله مجاهد او سهیل شاهین پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دغو مذاکرو په وړاندې خنډ د افغانستان حکومت جوړ کړی چې تر اوسه یې د دوی ټول 15,000 بندیان خوشي کړي نه دي. د امنیت شورا د معلوماتو له مخې حکومت تر اوسه د طالبانو 3,000 بندیان او طالبانو د حکومت 270 بندیان خوشي کړي دي. د دې شورا د سولې او ملکیانو د خوندیتوب برخې مشر انتظار خادم وایي د بندیانو خوشي کېدل به دوام مومي.
دیدو بازدید به شکل رسمی و غیر رسمی
په کابل کې د طالبانو له هیئت سره رسمي او غیر رسمي کتنې روانې دي چې د طالبانو لخوا هم خپل اسیران را خوشي کړو. هڅه کوي چې له دوړو لوريو دا کوششونه وسی په دې برخه کې دوړو لوري هڅه وکړي له ځانه تغییر وشي او مخته ولاړ سو. د بین الافغاني خبرو د پایل او د بندیانو د تبادلې د چټکتیا په هدف د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د طالبانو او پاکستان له چارواکو سره خبرې کړې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین تیر یکشنبه په یو ټویټ کې ویلي و چې شغلی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د بندیانو د چټک خلاصون او د بین الافغاني مذاکرو د پایل په باره کې خبرې وکړې. شغلی خلیلزاد چې د تازه سفر په لړ کې به افغانستان ته هم ځي، تیر یکشنبه په اسلام آباد کې د پاکستان له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه سره د بین الافغاني مذاکرو لپاره پر اړتیا وړ اقداماتو بحث کړی و.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصره.
Military Times امریکایي ورځپاڼې په افغانستان کې د یو امریکایي پوځي د وژل کېدو د قضیې د پلټنو په نتایجو یو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلی د امریکا د یوتا د پخوانی ښاروال تورن برین ټیلر وژنه پلان شوې و. برین ټیلر د 2013 کال په نومبر کې د یو افغان پوځي لخوا په ډزو وژل شوی و. دا چې د ملټري ټایمز په لیکنه د یوتا ښاروالو له خپلې رسمي دندې د یو کال لپاره رخصتي اخیستې وه او افغانستان ته د امریکا د ملي ګارد په چوکاټ کې په پوځي خدمت وتلی و. په مقاله کې د امریکایي او بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر هغو څرګندونو ته اشاره شوې چې ویلي دي د برین ټیلر د وژلو مخه نیول کېدای شوای خو که ځینې فرصتونه نه وای ضایع شوي. په مقاله کې راغلي د امریکا د استخباراتو څارګر د هغه افغان کمانډو د افراطي نښو نښانو په پیژندلو کې ناکامه شوي وو چې په برین ټیلر باندې برید کړی و. دا کمانډو چې نوم یې افسر خان یاد شوی د برین ټیلر لخوا روزل کېده خو مخکې له مخکې پلان کړی و چې ټیلر ووژني. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یو داسې افغان ژورنالیست او نطاق په کاري ژوند مقاله خپره کړې چې څه باندې څلور لسیزې یې د افغانستان په ملي راډیو کې فوتی اعلانونه ویلي. د محمد آغا زکی نومیږي. نیویارک ټایمز لیکلي کلونه کلونه خلکو یوازې په دوو وختونو راډیو افغانستان اورېده، د سهار په 2 بجو او د مازیګر په 15 باندې 4 بجو. په دغو دوو وختونو کې به محمد آغا زکی هغه فوتی اعلانونه ویل چې خلکو به د افغانستان ملي راډیو د اعلاناتو شوبې تاستول. 28 کلن محمد آغا زکی نیویارک ټایمز ته د هغو ټولو خوږو او ترخو شیبو خاطرې تیرې کړي چې د خپل کاري ژوند کې تجربه کړي دي. د خلق دیموکراتیک ګوند د کودتا له اعلان نیولې د تلویزیون د 8 بجو تر خبرونو پورې نیویارک ټایمز د افغانستان راډیو له لارې د فوتی اعلانونو په ترتیب او خپرولو هم تبصره کړې چې څنګه خلکو د خپلو نږدې اوان لرو دوستانو لسګونه نومونه په یو اعلان کې ځایول او که د چا نوم له لسته پاتې کېده نو خامخا به یې د مړي له کورنۍ سره لانجه کوله. خو اوس د محمد آغا زکی کار د نیویارک ټایمز په خبره لږ څه اسانه شوی. خلک دومره اعلانونه راډیو افغانستان ته نه استوي ځکه ټولنیزو شبکو د ټولو کار اسانه کړی دی.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی. اوس هم ورزو کونړ ته ده. کونړ یو شمیر اوسیدونکي او ډاکتران وایي هر ورځ په جمعتونو او ټولنیزو رسنیو کې د ورپېښې ناروغۍ له امله د مړو کسانو اعلانونه زیاتیږي. د دوی په خبره چې له تیرو 4 ورځو د دغه اعلانونه ډیر زیات شوي او داسې معلومیږي چې دا ټول کسان د کووید-19 یا د کرونا ویروس له امله مري، خو بیا هم دا ناروغي خلک بابیزه ګڼي او صحی لارښوونو ته پام نه نیسي. د دې موضوع تفصیل له کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور کې.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکو وای په ولایت کې د کووید-19 ناروغي زیاته خبره شوې ده. د دوی په خبره چې داسې کور بنوي چې په کې یو کس یا څو تنه په کورونا وایرس نه ویخته. د مرکز اسدآباد اوسیدونکو حاجی سید احمد وای
کونړ ولایت کې په 95% کورونا وایرس شته دی. په کورونه کې پراته دي. خلک د شرم د لاسه ډاکټر ته نه ځي و الله چې ما ته خلکو چې دا کورونا مریض دي. په هر کور کې 2 او 3 4 پراته دي. باید د ډاکټر ته ځان ور ورسې، ځان ښکارا کې کوغه کوروناي باید قلنټین شي یا په کور کې یا په هسپتال کې، په هر ځای کې د شي قلنټین شي چې څو روغ شوی نه یې پر باید راوونه وي.
دوی وای په دې ورسته ورځو شپو کې په ټولنیزو رسنیو او د جمعهتونو په لوډ سپیکرو کې د ورپېخي ناروغي لامل د مروشو کسانو د اعلانونو شمیر زیات شوه، خو بیا هم خلک لیاد وایروس څخه ځانونه نه ساتي او دا هم ورته شرم ښکاری چې څوک ورته د کرونا ناروغ وایي. حاجی محمد امین وایي
خلکو به احتیاطي ده چې دا ډیر په دې مرض باندې اخته شو او ډیر خلک په دې مرض باندې تاخر رسیدل. یو بل سره روغ پړم کوي، یو بل سره ملاوي کوي، غاړه ور کوي. باید د دې نظر سره خودداري وکړي. جنازو کې هم ګډون کوي.
ډاکټران هم وایي چې زیات کسان صحی لارښوونې په پام کې نه نیسي او همدا لامل دی چې په ولایت کې د کرونا وایرس خپور شوی او لا هم په تیزی سره د خپرېدو په حال کې دی. د عام روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صافی ازادي راډیو ته وویل
مړی کېږي په ساحه کې. اول دوی د خپل مړی ته د کرونا نوم نه ورکوي، د کرونا نوم نه شرمېږي. بیا په ډېر کتلوي شکل کې دوی د هغې جنازه کوي، د هغې تکفین تجهیز دا دی او د کرونا د مړی په صفت باندې نه کېږي. دغه دونه ازدحام کې چې خلک راځي د دې جنازې ته راځي، ټول جماعتونو کې هلته جمع کېږي. دا داسې شیان دي چې تر اوسه پورې متاسفانه چې زموږ خلکو دا لارښوونې په نظر کې نه دي نیولې.
دینی عالمان وایي د اسلام دین خپلو پیروانو پوهانو ته امر کړی چې کله تاسو ته ضرر رسیږي او یا هم ستاسو په وجه نور متضرر کیږي نو جماعت ته مزی او په کور کې لمونځ وکړي. د دوی په خبره چې اوس کرونا خپره شوی نو خلکو ته پکار دی چې په جنازو خادیو او جماعتونو کې له ګڼې ګوڼې جوړولو ډډه وکړي، څو ځانونه او ټولنه له یادې ناروغۍ وساتي. مولوی محمد انور ازادي راډیو ته وویل
دغه تجمعات جماعت کې جوړې او یا په مقبره کې جوړې یا بل ځای کې، په دې کې دا دواړه خبره شته، هم شخص ته ضرر شته کېدای شي دی مصاب نه هلته مصاب شي، هم نور ته ضرر شته کېدای شي دی مصاب دی نه نور متضرر شي، چې نه سړی خپله متضرر شي او نه نور متضرر. نو ولس ته پکار دا ده چې د صحي کارکنانو لارښوونې په کلکه باندې تعقیب کړي تر څو خپله هم متضرر شي او نور هم متضرر کړي.
هغه وایي نورو ته د ضرر نه رسولو په خاطر دی په کرونا وایرس اخته کسان ځانونه نه پټوي، بلکې خلکو ته دی وایي چې دوی ناروغان دي، څو ترې روغ خلک ځانونه وساتي، په دې کار به د ټولنې ډیر غړي له ناروغۍ او مرګ وژغوري. د روغتیا مسولین وایي په کونړ کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر ډیر لوړ دی، خو دوی سره چې کوم رسمي شمیرې دي په هغه کې د 233 تنو نتیجې مثبتې دي، اته کسان ترې مړ شوي او 19 رغېدلې دي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه ده، زه ډیر ناخوش وم چې ګډون مې نه شو کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د سولې په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
په امریکا کې د هغه تور پوستي د جنازې مراسم تر سره شول چې د پولیسو په توقيف کې مړینه د امریکا په عدلي سیستم کې د بدلونونو لپاره د غک پورته کولو سبب شو. دغه مراسم د تکساس ایالت په هیستون کې په داسې حال کې جوړ شوی و چې د دې وژنې له کبله په نړۍ کې د نژادي تبعیض ضد اعتراضونه روان دي. د جورج فلوید په نوم دغه شپږ 40 کلن تور پوستی څه باندې دوې اونۍ مخکې د سپین پوستي پولیس په توقيف کې مړ شو. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
خاورو ته د جورج فلوید د سپرلو مراسمو ته پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن په یو سبتی ویډیوي پیغام کې وویل د فلوید مړینه به په ټوله نړۍ کې نژادي برابرۍ ته زمینه برابره کړي. جو بایدن د ډونالډ ټرمپ وړاندې د ولسمشري پر روانو انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند احتمالي کاندید ګڼل کیږي. جورج فلوید د مې میاشتې پر 15 د میناسوټا ایالت په مینیاپولیس ښار کې په داسې حال کې چې یوه سپین پوستي پولیسي پر غاړه زنګون ایښی و سا ورکړه. له هغې راهیسې پر لارو او سړکونو مظاهرو د پولیسو او د جنایي عدالت په سیسټمونو کې د اصلاحاتو راوستلو غوښتنه تقویه کړه. دې موضوع د امریکا په متحده ایالتونو او نورو هیوادونو کې ګڼ کسان اړ کړل چې پر نژادي بې عدالتیو اعتراض څرګند کړي. د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په لسګونو زره کسان په مظاهرو کې له برخې اخیستو سره د پولیسو په چلند کې د اصلاحاتو راوستلو له غوښتنې سره خپل ژغ ملګری کړ. په پاریس کې پرون په زرګونو کسانو دا لیکلي شعارونه له ځانونو سره لیږدول، د پولیسو زور زیاتی بند کړی، د نژادي تبعیض مخه ونیسئ. دوی د پاریس په پالاس دو لا ریپبلیک میدان کې په سیمبولیک ډول دا 2 دقیقو او 6:40 لپاره چوپتیا غوره کړه. دا دقیقا همغه موده ده چې سپین پوستي پولیس ډیریک شووین د فلوید پر غاړه زنګون ایښی و. که څام فلوید د پولیسو افسر ته همدا خبره کوله چې سانسی اخیستلی، خو پولیس خپل زنګون لري نه کړ. د دې صحنې ویډیویي تصاویرو په انټرنیټ کې غوغا جوړه کړه. په خپله د پولیسو پر افسر شووین د قتل تور لګیدلی او هغه درې نور افسران چې په دې قضیه کې دخیل وو په قتل کې په همکارۍ تورن سوي دي. په واشنگټن کې د کانګرس غړو تیره دوشنبه د پولیسو د نظارت او اجراتو په کړنلارو کې داسې پراخ اصلاحات پیشنهاد کړل چې په تیرو 4 لسیزو کې یې ساری نه و لیدل سوی.
د مهم خبرونو لنډیز د سمنګان ولایت د درې سوفلس ولې د ډبرو سکرو په وکان کې د پرونی 14 پاړه څېړنې پیل شوې دي. د قانون او پټرولیم وزارت ویاند عبدالقدیر مطفی پرون ازادي رادیو ته ویل چې د درې سوف د ډبرو سکرو په کان کې 14 شوې چې له عملی په کان کې تر 14 زیات کسان گیر پاتې شوې دي. د بلخ ولایت شورتپی ولسوال ابراهیم علی یار پرون د سړک غاړې ماین 14 کې او وژل شو. د مزار شریف ته روانو چې موټر یې د سړک غاړې په ماین ور برابر شو. د بلخ چارواکي وایي د ښاغلي علی یار تر څنګ د ولسی پاڅونوالو یو قومندان او د ولسوال څلور ملګري هم وژل شوي. په ننګرهار کې چارواکي وایي د ګټورو زراعتي تولیداتو زیاتېدو تر ډیره د کوکنارو د کښت مخه نیولې. دوی د بلګې په توګه وایي سږکال په ننګرهار کې پر 3000 جریبه ځمکه د شفتالو باغونه جوړ شوي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د پروان ولایت د توپ درې سوپې په شاوخوا کې د لرغونو اثارو د سپړلو څلورم پړاو د ځوانو افغان لرغونپوهانو لخوا پیل شو. پخوا دا کار بهرنیو کاوه. ایرانی چارواکو د هغه کس د اعدام حکم صادر کړ چې د دوی په ادعا د امریکا متحده ایالاتونو او اسرائیل ته په جاسوسۍ تورن و. په داسې حال کې چې په نړۍ کې په کرونا ویروس د خلکو د اخته کېدو او مړه کېدو پیښې زیاتې شوې، د روغتیا نړیوال سازمان وایي تازه پیښې په لاتین امریکا کې خورا زیاتې دي. او د ایران روغتیا وزارت اعلان کړی چې د طب د غاښونو او درمل جوړولو محصلان اړ دي چې د دودیز طب دوه روزنیزې دورې هم بشپړې کړي. ازادي رادیو ته غواګست کولای شي تفصیل د خبرونو د ازادي رادیو په وی پانی ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې. همدارنګ د ازادي رادیو پروګرامونه په ژوندۍ توګه د ازادي رادیو له وی پانی چې مای تاسو ته رسوي هر ورځ اوریدل شي.
د ژوند رنگونه
نوم د مرتوخه ورور څه کاروبار کې؟
نوم هم مېر بچا دا دندونه مر وړې دي بس دا خرڅو.
څومره وخت کېږي؟
ولا تقریبا د 15 ورځې به کېږي چې وړې مېلې.
لدن په خوانه کارونو کې هم دغه سیمه خرڅ کړي وي.
یې نور کاله تقریبا بدرې کوله دا مې واخرڅو دغه سره بلد شوی دا ورو خرڅو.
د سرک په غاړه ولاړې یا په ولوي بارون کې موټر کې مدغه هندوانې او هم دا خرڅو. دا فکر مل کوم ځای کړي
ول دا خوده خبره دا چې مون کله سبزی منډي تلاټ شو نول تمونه 15000 افغانۍ اخلي. هلته پیسې زیاتر نه اخلي دغه لواجه مونږ سره غاړه تر وتلې یو مونږ وایو دا د سره غاړه خاله کروازم 15 وګټلې هغه منډې پیسې بنر پیسې راځي. هلته مونږ 15000 3000 افغانۍ پورې انډوړې پیسې مونږ نه اخلي. نو دې لاس مونږ د سره غاړه تر وتلې سرک په غاړه مودرا ولې سبزی سره نه خرابېږي په منډې کې.
دلته مونږ کړلې بل ولایت نه مروړ کا خرج نه مروړ
دا مونږ خپل د وطني مال دی وطن راوړو د جلال آباد نه راوړو فرانه جلال آباد نه کندوز نه خوست مو په خل جلال آباد نه راوړی دي.
د کوم ولایت می وډې ری خوګيري په هندوانو کې چې مثلا خلک زیات خوخي
ولج د زیات خوخوي اول نمبر د خو لوګار دي خوغه ورسته رسیدي بیا دویم نمبر د کندوز دي کندوز په راي لوګار د هندوانه به خوګه د خلک ډېر خوخوي.
د کوم موټر کې چې خرڅې په همدې موټر کې درا وړي کنه بیا د بدل کړه؟
نه نه په دې موټر کې مرا وړي دي کاروبار شتانه غټ موټر مو پیدا کړی دي کاروبار شتانه د دل اسه دین ورنې راوړو مونږه چې ځا دروازې او سل 200-300 روپۍ پاتې کیږي کاروبار نشته کرانتین لوا جوړ جوړول شوی مونږ نه غټ موټر ټول ولاړ دي.
همدغه کاروبار چې تاسو کوي تقریبا د به څو میاشتې دوام ونیسي؟
دا تقریبا ونیمې درې میاشتې دوام نیسي هغه ول نوې درې میاشتې سزنې د اخري.
د ازادي رادیو درنوریدونکو اوس په تاسو ته ځینې اس ام اسونه وایم. له هغې ډلې فضل کریم درویش د پکتیا له ځازي آریو به لیکلي دي تر هر څه مخکې باید افغان حکومت طالب زندانیان خوش کړي څو د سولې لپاره فضا رامنځته شي. عبدالباري غنم رنګ هم له غزني لیکلي پاکستان د افغانستان د سولې پروسه کې رغونکی نه بلکې د خبره ورانون کې رول لوبوي. بشیر حبیبزی هم د لوګر لازري لیکلي د پګمان د قمر جاوید